Radio.
د سهار پنځه بجې شوې ازادي رادیو ته اخر اغلاس نن جمعه د 14 هجری المریز کال د کاپ یهود میاشتې لريشتمه د روژې مبارک میاشتې 14 د 2015 کال د مارچ 14 ده. مخکې د چری د خبرونه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کو په کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوه خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. ایران په افغانستان کې د اوبو او انرژۍ په برخه کې د همکارۍ خبره داسې مهال کوي چې له مودو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند او اوبو پر ویش جنجال ده. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او 140 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څنګه کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو خزینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایی خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د خزینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرایل بیا دا تورن رد کړی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانی په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. راپورونه له مخې دا راپور د اسرایلي چارواکو پر ضد قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې محکمې لخوا کارول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په داسې حال کې اسرایلي ځواکونه په غزه کې په جنسي تاوتریخوالي تورنوي چې له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم اسرایلي ځواکونه او اسرایل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا لسري محکمې غوښتنه دي چې د زیګون لاره د تابعیت محدودیتونو د اپلی کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبه په ورځ د ستر محکمې ته لیږل پکې غوښتل شوی چې د ماریلاین ماساچوست او واشنگتن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیګون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی. د زیګون په اړه د ترامپ پر فرمان هغو کسانو ته د امریکا د تابعیت ورکړه ردوي چې میندې او پلرونه یې په غیر قانوني لارو امریکا ته رسیدلي وي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ورستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پاوز د تور لګولو وروسته د بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړی چې د دې برید په تنظیم کولو کې په افغانستان کې ډېره د ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. پاکستان ډېر ځلې په خپله خاوره کې د بریدونو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیسي. ولې
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوری او مسولیت یو گاونډي ته راځي کوي. یو افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي.
په پاکستان کې دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت د په امنیت کې پاتې راغلی دی.
داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خوا د خبره دوراني وخاته وري.
په یو راپور کې به واورئ چې په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین وایو کاروبار ښه شوی دی.
تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمينه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت 13 کلونو ته سکل موږ کار ډېر خرابان دي.
په دې شپه ورځو کې چې په افغانستان کې بزګران په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، کومې سپارښتنې باید په پام کې ونیسي؟
ځینې بزګر کابل کې بازار دی ګوري چې تیار بزغلي پیدا شوی راځي چې وای خو ورځو کړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزغلي چې مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي.
په دې اړه مو د کرنې د چارو له متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې باید د سوریې له وروستي حاله خبر شي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ورستي بریټ پټړا پر افغانستان د پاکستان پاوز د تور لګولو ورسته د هواد بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او وایي کړی چې د دې بریټ په تنظیمولو کې په افغانستان کې د هراده ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. که څه هم د ان طالبانو حکومت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ورستوي تورونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې، خو پرون په د پاکستان د پاوز ورته ادعا رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بلوچستان ایالت کې په اورګاډي برید په دوی پورې تړاو نه لري. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د جعفر اکسپرس په نوم پر اورګاډي د برید او د لسګونو کسانو د یرغمل تر شا وسلوال افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې و. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبه په ورځ د مارچ 14 په اسلام آباد کې د ونیس خبري غونډې پر مهال ادعا کړې چې له کویټې څخه پیښور ته په لار اورګاډي ترهګریز برید له هیواده بهر د یوې وسلوالې ډلې مشرتابه پلان کړی و. د شفقت علي پټکو د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال د ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې وو او ترهګري ټلې په افغانستان کې پټون ځای ونه لري. شفقت علي وړاندې ویلي دوی په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بلوڅو او نورو ترهګرو مخه ونیسي او پر نږدې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. تر دې وړاندې په همدې ورځ د پاکستان پوز په بیان کې ورته ادعا کړې و ویلي و چې په بلوچستان کې پر اورګاډي برید په افغانستان کې پلان شوی و. د مارچ په 14 له کویټې څخه پیښور ته پر لار د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې شاوخوا 440 مسافر پکې سپاره و د بلوچستان په بولان سیمه کې پرې برید وشو. بلوڅو بیلتون پالو د برید مسؤلیت منلی و او په یو بیان کې ویلي و له 500 زیات پاکستانی پوځیان یې وژلي او ډېر شمېر نورې برمته کړې دي. خو د پاکستان پوځ وړ مورز ادا وکړه چې 33 مشکوک وسلوالې وژلي او ټول مسافر یې ژغورلې دي. بلوڅو بیلتون پالو د مسافرو او امنیتي ځواکونو د راخوشې کېدو په بدل کې د خپلو سیاسي زندانیانو د تبادلې غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواک توګه نشي تاییدولی. بلبل او بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني لوري د ایداوی چې په بلوچستان کې پر اورګاډي شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس باندې په خوني ټویټر د پاکستان د پوز د هغې د پسواب کې چې پر اورګاډي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و لیکلی دي. دا بلوڅو وسلوالو ډلې غړي په افغانستان کې نشته او دوی ورسره نه پخوا او نه هم اوس اړیکې لري. بلخي وړاندې ویلي د پاکستان ټول هغه تورونه به بنسټ دي چې ګوندې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونه جوړوي. د بلخي په ټکو د پاکستان حکومت دې د تور لګولو او غیر مسؤلانه څرګندولو پر ځای خپل امنیت او کورنۍ ستونزو ته پام وکړي. خو ولې په افغانستان کې له هر برید وروسته د دې هیواد حکومت ادعا کوي چې هلته شوي بریدونه په افغانستان کې پلانیږي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پرې نږدې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي؟ په اړه د سیاسي چارو شننکه قریب الرحمن شهاب وایي
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوری او مسولیت یو گاونډي ته راځي کوي او افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي نو دوی ته ډیر اسانه ده چې دا خبره دی خو ته راځي کړي بل خبره دا ده چې بلوڅ ازادي غوښتون کې دا بریدونه نوی ندی غوي ته لکلونو رئیس غوي مبارزه کوي او غوي خپل مشخص ادرسونه لري مشخصه جغرافیه لري او د دې ورتیا لري چې خپل جغرافیه کې خپل فعالیتونه منسجم او منظم کړي
دا نړۍ زنده ده چې د پاکستان حکومت یو برید مسولیت طالبانو ته راجی کوي له هغه رئیس چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوی پاکستان د هر هغه برید مسولیت چې په دې موده کې دننه په دغه هیواد کې شوی طالبانو ته منسوبوي پاکستانی چارواکو په زلونو له طالبانو غوښتي چې پرنګدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ادعاوي چې ګوندې په پاکستان کې برید کوونکي دي افغانستان کې خوندي ځایونه ولري ردوي د طالبانو چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ناامني جدي نه بولي دوی وایي حکومت او پاوست په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ او د مخنیوي لپاره د سیاسي حل لارې په هدف په ګډه کار وکړي تفصیل د اسرار عالم مومن پر پورت کې
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جاپر اکسپریس اورګاډي محاصره کول او پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوز د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12مه د پاکستان په وزول چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شبي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دیش وسلوال یې وجلی پوز دا دوا هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیری وجلی ملخوا بلوچ آزادې غوښتون کې وسلوال ډلې یا به اله په دغه پیخه کې د څباندې سلو پاکستانی سرتیرو د وجلو ادعا کړي تر دې پیخه وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف په د مارچ په 12مه قومي شملې ته خپل وینا کول چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغه هم افسوسناک خبره د پاکستان ترک انصاف پروپاګاندا ده نو موړی ویل د ترک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو د خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوچ آزادې غوښتون کې وسلوال ډلې یا بی ایل ایل لخوا د محاصره شوی جاپر اکسپریس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوال پرخو دي او پوز نه دي خوشی کړي که څه هم تاریخ انصاف او دغه تورونه رد کړي خو په لندن کې د دفاعي چارو پوه عائشه صدیقه مشال ډوتول خواجه سیب تر دې تقریر کولو پر ځای په کار وای چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وي
پرځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې بس کوي دوی اوس هم په خپل سیاست بوختي دویمه خبره دا ده کچري رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوی نو دومره پروپاګاندا بنه کېدا بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوی وه خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت باندې 10% پورې سورلې امنیتي سرتیری او د دوی کورنۍ وي خو پوز د امنیتي سرتیرو امنیت هم نه کړی شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نو کول پکار چې پی ټی آی سکوي بلکې دا تقریر ورته کول پکارو چې ریاست سکوي او دا مسله څنګه حل کړي
عائشہ
صدیقی تور پر کړ چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار د قسمت تورونه رد کړي خو په لاور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر اکسپریس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي نوموړي مشالې دوته ویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار د چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي دا وای حکومت اوس هم د بلوچستانو د زنو مطالبه په پوره کولو سره له هغه سره د جوړجاړي لار راوستې شي
اب ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے کہ
معلوم نہ دا چھ پاسل کی حقائق سدی خو تردے دما دا معلوم شوی چھ پور گاڑی حملہ دا بی ایل ای لخوا یو غٹ عملو نو لدی دا سخکاری چھ جگڑا ڈیرا مخ کتلے دا نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه خستل کیږي ځکه چې له شلو کالو راځي موږ سکو نو دا غوله وجه حالات نورم خراب شوې دي نو په کار ده چې د دې سیاسي حل راوېستل شي او حل راوته شي کچېری د لادرکه کسانو مسله حل شي یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېد شي
بہت سارے مسئلے ایسے ہیں ان کے مطالبے ہیں جو جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے
بلخوا بی ایلے همو د مارچ په یو لسما د جاپر ایکسپریس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څه غوښتي وو چې د بلوچستان سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زور لا درک کړل شوی کسان د سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشی کړی بی ایلے ادا کړی و چې ل یرغمل کړو امنیتی سرتیرو استخباراتي الکارو یې 50 وجلی او پاکستانی پوز یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیات ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وجنی ملخو د کورونو چارو پخې وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټی په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ویټینګ شوی په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسی وای چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوی نوموړي د مارچ په 11 مشالې ډو ته ویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي
خبره دورانی وخاتوري دا یو دوی ضلع چې دی جعفر آباد نصیر آباد او لس بیلا حب دا علاقې له جوړ ډیر خامخا اوار مځکې دي اوار وطنونه دي دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سر نه سټیټ سر نور خو به نور صبح کې خونست
دا یادونه ول دا چې لا هم د پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه د منلې چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداري ختمه شوي البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلواله ډلې تر دې مخکې هم پر مسافرونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي د 2023 کال د نومبر په 9 هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د سوریه لند محل ولسمشر احمد الشره پنځون پرون د 15 کلن انتقالي دوره لپاره د اساسي قانون اعلان لاسلیک کړ د اعلان مخه اسلامي فقدي اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوی او د خزو په ګډون د ټولو ادباو حقوق پکې تنظیم شوی دی نور جزئیات په دې رپورت کې
احمد الشره د پنځمبي پورز د مارچ 14 د ولسمشري په مړی کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل زهیل لرم چې دا اعلامیه به د سوریې د نوي تاریخ پیلوي چرته چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بخښنی بدل شي اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 کاله ټاکل شوې او له مخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکنی حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره عدالت تامین کړي د اعلامیه د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید وویل دا سند د ښځو د کار زده کړو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي د اعلامیه له مخې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړولې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واک مطلق تفکیک تنظیموي د غپټکو بشار الاسد د خپل واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله په اعلامیه کې راغلي د ساسو مجلس چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لوري ټاکل کیږي د ټولو قوانینو د تدوین مسؤلیت به ولري همداراز د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي د اعلامیه پر بنسټ پارلمان نشي کولای ولسمشر استیزا کړي ولسمشر به د پارلمان د استازو د لرې کولو واک نه لري اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدې بیان او رسنیو ازادي تضمین شوې ده اعلامیه د قضایي درو خپلواکي تاییدوي او د سترې محکمې جوړېدل له منځه وړي. هغه محکمې چې د اعلامیې په ټکو د سوري ګڼ شمېر وګړي د لسیزو لپاره له شکنجو سره پکې مخ وو. د اعلامیې له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده. دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سمه نافذه شي. احمد الشرا د جنوري په وروستیو کې ژمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندیز کوي. الشرا بیا د مارچ په لومړیو کې د همدې اعلامیې د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي. دا ولسمشرۍ ماڼۍ د اعلامیې له مخې دا اقدام د سوریې د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره ترسره شوی څو پردې هیواد قانون واکمن شي. احمد الشرا چې د هیئت تحریر شام ډلې مشري کړې او د بشر الاسد په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و، دا جنوري په وروستیو کې د لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې یوه اونۍ وړاندې د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړۍ بریدونه وشول. په دغو بریدونو کې چې زیاتره د اولوي اقلیت پر ضد ترسره شوي وو، لږ تر لږه 1,400 ملکي وګړي وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین وای سکل کاروبار ښه شوی او د نورو کلونو پرتله خلک د ګنډلو لپاره ډېر جامې وروړي. نور حال د له خوست د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله الخیل پر رپورټ کې
په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین او خیاطان وای چې د نورو کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېر جوړي وروړل شوی او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کاوه، خو اوس د خار د مارکیټونو په سنوي منځلونو کې تر ډیره لوی خیاطي فعال شوی چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کاریګری تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولای شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړیته ویل
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سکال دلته د مشتریانو بیروبار په مونږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته مونږ دلته زمينه د کار مسايده کړې ده. الحمدلله نسبت تیر کولو ته سکال مونږ کار ډیر خروان دي.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولای شوې چې کورنۍ اقتصاد به ښه وو، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډیره بې وسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاری ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل
په خوست ولایت کې رشکار چلو اختر ته انشاء الله دا جوړې کړې دي، ښه چکار بو ښه سات به تېرو بس خو ته خوشول یو.
پخوا به خلکو ډیزاینی او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پیښور ته لیږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینه ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کیږي. یو تنخیات نصر الله ویل
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، په لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سی بین ډیزاین شو. نن سبا خیاطی ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطی په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمينه هم برابر شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سمبال کسته ترې وبري د کار او دنده خ پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي
زه په خپل خیاط يم، ما کار یاد کړی دی، د کار څخه ما ډیره فائدہ تر لاسه کړی دی. ټول ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کی او د کار په ارزښت باندې پوه شي، هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دی وی په ورستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو دیا او رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولادت ځینې لري او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې سبزیجاتو هم بزغلې دي. د زراعت متخصص پوهان زاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې بزګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکه په پیل کې ښاغلي ساپی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیږدېدو په اړه وویل
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلې، مثلا مشرقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو زه فکر کوم هغه د وخت شروع کړی ده او ځینې تقریبا ډېر اثر ته ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي په تونلونو کې په پلاستیکی خونو کې هغه بزغلی کوي. نو دا بزغلی یو ډېر باریکی دادا چې دی نه تنها په مشرقي کې کوي او دی بیا دا بزغلی په کابل هم انتقالي چې کابل کې د دې بزغلی انتقال او کینول زه فکر کوم نه هغه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرم په دې باندې لیکل د کیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزر وکړو حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزګری چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد استاد صاحبای او بخشي عام خلک به دغه بزګری څنګه پیشنی
ډیر واضح ده د مشتقي بزګری ډیر وخت رسیږي هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغې حساسیت د چاپیر په وړاندې ډیر زیات وي. کایو ورځې بیرونو باسي او د کابل هوایي وي هغه چی هغه خرابېږي او د کابل بزغلی د نسبت مشرقي بزغلی د په اسانی پیژن کیږي حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي لګروسته تولیدي او برابرۍ چمتو کوي چې پټی ته انتقال شي او بل بیا لګزره په صداقت هم متاسف منځ کې وي کنه ځینې اوقات نو بزګر بیچارهګان پدې کې دوکه کیږي هم اشتباه هم کوي ستاسو خبر هم صحیح ده ولې بهتره دا ده چې لګره صداقت هم وي او هغه بزګری چې په مشرقي کې تولید کوي او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او د بزګر په کابل کې خيار وسیږي کابل دې نه وایي کابل کې د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته دا خلک هم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونی کې وختي وده کوي او د دې د شدیدې د بیت سره د چاپیدار سره توافق لري باید دغه کارونه
استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغه ولایتونو کې چې د هوت پورستیو کې به خلکو بزغلی شودل یا نیالګي کرل هلته څو هفتې یا حتی یو میاشت مخکې په سرلې راځي او په سرلې نقش ښکاری لدی سره به څه کوي
دا هم خبره ده ځکه په کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې د اقلیم تغیرات په دې باندې نظر ونیسي مثلا د یي آمادګی نیسي په بنجان رومي بنجان د دې لپاره چې په پرتی کې وتا شرایط نمو سي دي چې د اخلي پکورو کې کړي او د دې دابت په شپینو وسیږي چې مثلا په د باندې سړه هوا سړه سیلې یو د فرازي دا سړه سیلې هغه د سړه سیلې د راتلو وخت ځین د خپل تجارب هم لري او ځین کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته باید پښبینو سي کچې ته د تاسو سیلې سره مخابره کوي دې باید خپل بوتي زړه ته زړه څوکي وپوښي مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې کچې ته د امکانې وي نو کدا شان دې مته راځرونه چې دې سخت مشکل سره ستوند سره مخ کیږي نو په دې اساس دا وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان په مدرزه تونسي او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هغې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشتې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوسو کې یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغه دی خپل مزرعه ته وباسي. اوس په ټکنالوژي د نمخته تللې ده هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کیږي اعلانېږي کته دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی مثلا د هوا د حالات او دی پوجي چې مثلا پر اتون کې هفته کې درجه د حرارت ورځي کی مثلا د لسونه ټیټه راځي یا د پنځونه ټیټه راځي نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر را پیښي د کولې شي چې خپل سبزی وژغودي او هغه پټ کی.
هوا ته تاسو اشاره وکړه د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه مولسرخک د پندونو چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه تستونځ پیږي. مثلا پالک د دې لپاره هم ستونځ نه پیږي همدا چې ځینې اما ځینې نور نباتات لکه کچالو شو لکه ګسنی شو دا د هوا د حالات سره ډېر زیات حساس دي او ځان خرابېږي. دې دا خبره هم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه دې تم دې لږ متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي د منی پیاز شنه پیاز کدا پیاز دی وختیو کړي دم د هوا د ټیټوال او جګوال سره دونه حساسیت نه لري. مثلا ک پالک کړي حساسیت نه لري کړي چې د منسرخه کړي حساسیت دم نه لري که هوګه کړي هم مقاومت لري. اما ځین نور لکه مرچ شول لکه رومي بانجان شول لکه تور بانجان شول د به د هوا د تغیر سره لکه بینډي شوي د هوا د تغیر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه مند دي.
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی و چې بزګرو ته د سبزی جاتو دے بزغلی دے انکینولو پاڑا یولر سپارکتنی لرلی پا ہم دے سر دا خبری مجلہ ہم پایت رسیگی بلا خبری